درنو دوستانو السلام علیکم د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د مخکخو خزو پروګرام وړاندې کیږي او دا ونې په ننګرهار کې لا یوې مدني فعالې مقدسی احمدزی سره د دې د ژوند هڅو او کار په اړه خبرې کوو. ساسو ټلیفونونه به هم راخلو خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. افغان چارواکي وایي تیرونی د طالبانو د تاوتریخوالي له کبله په تیرو 19 کلونو کې افغانستان کې تر ټولو خونړۍ ونۍ وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران او کابل په ایران کې په قانوني توګه د افغان کډوالو د اوسېدو په اړه کار پیل کړی دی او د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ کې د کرونا وایرس د نوو بېساري پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. افغان چارواکي وایي تیرونی د طالبانو د تاوتریخوالي له پلوه په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو خونړۍ ونۍ وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي وسلوالو طالبانو تیرونی د افغانستان په 22 ولایتونو کې 422 تروریستي فعالیتونه کړي چې په نتیجه کې د ملي امنیت د شورا په وینا 841 افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتي. دا ملي امنیت د خبر پاڼې په وینا د طالبانو په بریدونو کې د افغان امنیتي ځواکونو 291 سرتیري وژل شوي او 1500 نور ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل په وینا په دې تاوتریخوالي کې 140 ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. ښاغلي فیصل رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي دي چې په دې کچه د تاوتریخوالي دوام د زغم وړ نه دي.
تیرونی طالبانو په تیرو 19 کلونو کې د افغانانو خلاف تر ټولو ډیر وحشت کړی دی. توقع دا و چې طالبان د سولې لپاره کار وکړي او د افغانانو خلاف تاوتریخوالی راکم کړي. برعکس دوی تاوتریخوالی ډیر کړی دی. روان وضعیت په هیڅ صورت د قبول وړ نه دی او د دې لپاره چې یو دایمي سوله راسي دا وضعیت باید تغیر وکړي.
اخوا د ملي امنیت د شورا په وینا د تاوتریخوالي دوام به د سولې بهیر لا هم ستونزمن کړي. طالبانو که څه هم د حکومت د وروستۍ ادعا په اړه څه نه دي ویلي خو دې ډلې په تیرونۍ کې پر افغان امنیتي ځواکونو د یو شمېر بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. په افغانستان کې یوه اونۍ کې د سلګونو کسانو د وژل کېدو خبر په داسې حال کې کیږي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره د دواړو لورو ترمنځ د بندیانو خوشې کول د یو لړ ننګونو سربیره د وروستیو پړاوونو کې دي او تمه کیږي چې دواړه خواوې به په نږدې راتلونکي کې مخامخ خبرې پیل کړي. په عین حال کې د تخار سیمه ییز چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په یو برید کې د ولسی پاڅون کوونکو د څو تنو د وسلوالو طالبانو په یو برید کې د ولسی پاڅون کوونکو څو تنه وشل شوي او نور ټپیان دي. د تخار د والی ویان محمد جواد هجری ازادي رادیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه په بهارک ولسوالۍ کې د پاڅون کوونکو پر یوې پوستې چې مشري ارباب ولی کوله برید وکړ او په نتیجه کې 15 پاڅون کوونکي وژل شول او درې نور ټپیان شول. په عین حال کې طالبانو د افغان حکومت د 14 نورو د نورو بندیانو د خوشي کېدو خبر هم ورکړې. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین پرون وخت په ټویټ کې ویلي چې د سرتیرو او پولیسو یو 14 کسیزه ډله په لوګر ننګرهار او نورستان کې خوشي کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران او کابل په ایران کې په قانوني توګه د افغان کډوالو د اوسېدو په اړه کار پیل کړی. دا د هغه موافقو له ډلې وده چې تهران ته د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر حنیف اتمر په مشرۍ د پلاوي په سفر کې له ایراني چارواکو سره شوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي
هر دو جانب توافق نمودن تا کار قانون منسازی حضور ادوای افغانستان در ایران به شمول تمدید کارت های اقامت، تثبیت هویت، توزیع تذکره و صدور پاسپورت را آغاز نمایند.
خغلی ګران د غراز ویل چې له ایرانی چارواکو سره د افغانستان د ادباو د ملاتړ مسؤلیت او وروستیو پیخواړ وند څېړنو د جدي تعقیب په اړه هم توافقات حاصل شوي خو نور جزئیات یې ورنه کړل. د روغتیا نړیوال سازمان په یو ورځ کې د کرونا وایرس د نوو بېساري پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی. ډېرې دغه پیښې په شمالي او جنوبي امریکا کې ثبت شوې. دا سازمان وایي چې د جون د 21مې تر سهار وختي پورې په 40 ساعتونو کې د کرونا نوي 133,000 پیښې ثبت شوې چې له نمایي زیاتې د امریکا په وچه کې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویل برازیل د کرونا وایرس د 45,019 پیښو په ثبتولو سره تر ټولو مخکې دی. ورپسې متحده ایالات دي چې 6,000 زره او شپک سو ولست دی وایروس نوی پیخی پا کی ثبت شوی دی. برازیل چې له متحده ایالاتو وروسته د کرونا د خپرېدو دوهم مرکز دی، په کې د مړو شوو کسانو رسمي شمیر له 50,000 واوښتی دی. تمه ده چې روسیا او د امریکا متحده ایالاتونه د خپلو اټومي وسلو د زیرمو د کمولو په اړه نن دوه ورځنۍ خبرې پیل کړي. په دې غونډه کې چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې به ترسره شي، د نیو سټارټ په نوم د ستراتیژیکو وسلو د کمولو د تړون په چوکاټ کې د لرې واټن ویشتونکو اټومي سروکو د کمولو پر موضوع خبرې کیږي. د ستراتیژیکو وسلو دغه مهم تړون چې له مخې چې روسیې د غځېدو غوښتنه کړې، هر یو هیواد به د لرې واټن ویشتونکو اټومي وسلو سروکي تر 1550 پورې محدود ساتي. د دغه تړون د ادبار موده د فبروري میاشت کې پای ته رسیږي. مسکو په کراتو خبرداری ورکړی چې که دغه تړون نوی نشي، د وسلو نوې سیالي به ډیره خطرناک وي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي کرای ورکوونکي راتلونکي میاشت په اساسي قانون کې لانجمن تعدیل ته رایه ورکړي، نو دی به بیا ولسمشرۍ ته د خپل ځان پر کاندیدولو غور وکړي. د پوتین دغه څرګندونې چې د روسیې دولتي ټلویزیون پرون خپرې کړې، تر اوسه په دې اړه د هغه د نیت د څرګندونو تر ټولو ښکاره نښې دي، او هغه هم داسې وخت خپرېږي چې 10 ورځې عمومي رایګیری ته پاتې دي. ټاکل شوی د روسیې په اساسي قانون کې د تعدیل په اړه رایګیری د جولای په لومړۍ نیټه وشي. دوستانو، د مخکخو خزو پروګرام کې مو هرکلی کوو. لکه د خبرونې په پایل کې مو چې وویل، دا اونۍ مو په ننګرهار کې مدني او اجتماعي فعاله مقدسه احمدزی میلمنه ده. مقدسه احمدزی د حاجي وزیر احمدزی لور ده چې اصلا د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د خوست په ننګرهار کې اوسیږي. د سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړي دي. تقریبا 8 کاله کېږي چې په ننګرهار او ختیځه سیمه کې ټولنې ته په کار او فعالیت بوخته ده. نوموړي مدني فعالیتونه او همدارنګه د خیر ښېګڼې فعالیتونه کوي. د فعالیتونو ډیر تمرکز یې په ځوانانو، ښځینه او ماشومانو دی چې په فرهنګي، سیاسي، ټولنیز، اقتصادي، خیریه، تعلیم او د سولې په برخه کې کار کوي. مقدس احمدزی د کور په نامه یوه ټولنه لري چې ګڼ شمېر غړي ورسره ثبت او راجستر دي. په سلګونو ماشومانو او ځوانانو ته د تعلیم د برابرولو هڅه کوي، او همدارنګه په ننګرهار کې نوري مدني چاري او همدارنګه د خیر ښېګڼې فرهنګي او کلتوري چاري پر مخ وړي. مقدس احمدزی را سره له ننګرهار نه د تلیفون په تماس کې ده. مقدس، تاسو ته هرکلی وایو. د ازادي راډیو د مخکخو خزو په پروګرام کې مننه کوو چې زموږ بلنه ومنله. پیل به له دې نه وکړو چې لومړی تاسو راته د خپلو فعالیتونو په اړه په ننګرهار کې ووایئ چې تاسو په ننګرهار کې په بیلابیلو برخو کې، لکه ما چې یادونه وکړه، کار کوئ. تاسو له خپلې خولې اورېدونکو ته ووایئ چې په کومو کومو برخو کې کار کوئ.
ډېره مننه له تاسو، ډېره مننه چې زما په دې خپرونه کې مېلمانه کړم. زما فعالیتونه خو تقریبا اته کاله کېږي په ننګرهار ولایت او ختیځه سیمه کې. فعالیتونه باندې بوخته یم چې سیاسي، فرهنګي، اجتماعي، ټولنیز په برخه کې، په سیاسي برخه کې کار کوم. ډېر تمرکز مې په اوس مهال په سوله او تعلیم باندې ده، چې په برخه کې ډېری ماشومانو او ځوانانو ته ماشومانو د کار زمینه برابره کړې ده. د ښځو د حقونو په برخه کې اوسن قانون د بشري حقونو
وبخی. د تاسو غږ قطع کیږي، که دغه وکي که لګم خپل دغه موقعیت بدل کی، نه پویږم غږ مو صحیح مونږ ته نه راځي. مهرباني وکي خپل خبرو ته دوام ورکړي. دوستان متاسفانه چې د تاسو غږ راځي خو ډیر داسې کیفیت د غږ کله غږ پرې کیږي موږ یې صحیح نه اورو نه پوهیږم. غالبا د تاسو دغه د ټلیفون په شبکه کې به څه ستونزه وي. پار صورت اوس تاسو خبرې کوئ که غږ صحیح نه و څه امام کار به بیا ټلیفون وکړي. د ښځو په برخه کې په مشخصه توګه د تاسو تمرکز په کومو برخو دی په ننګرهار کې؟
په ننګرهار کې اوس مهال د ښځو په برخه کې تمرکز په تعلیم باندې ده. د تاوتریخوالي قضیې دي، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې کار کوم، او تر څنګ یې هغه کونډې او هغه بېوزله خویندې چې خصوصا وروڼه یا بچي یا وروڼه یې په ملي اردو یا افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو په برخه کې له لاسه ورکړي دي، دغو کورنیو سره مرسته کوم.
دا راته ووایه چې په ننګرهار کې دی، تاسو په ازر کې زیږیدلی یې، د لوګر په ازر کې یوه لرې پرته سیمه ده، بیا راغلی یې په ننګرهار کې. دا یو اوږد سفر دی د یوې ښځینه په توګه، د یوې نجلۍ په توګه. څنګه مو تر دې ځایه پورې دا راورسوله چې وتوانېږئ بلاخره نه یوازې دا چې له ځان سره مرسته وکړئ، زده کړې وکړئ، خپل کار پر مخ یوسئ، په ټولنه کې د نورو لاسنیوی وکړئ، دا مزل مو څنګه وکړه؟
خو اصل کې څنګه چې تاسو یې وکړه دی ما اوس مهال لپاره لوګر ولایت کې طالبانو نیولې ده، ډېری خلک یې ستونزو مشکلاتو سره مخ دي. خو په جنګونو کې کله چې موږ ننګرهار ته راکډن شو، په ننګرهار کې میشت شو، نو بیا زما د فعالیتونو ټول تمرکز په ختیځه سیمه خصوصا په ننګرهار باندې وو، چې اوسمهال په ننګرهار او ختیځه سیمه کې خپل فعالیتونه مخ ته وړمه. دا مزل په رښتیا هم اوږد مزل ده، او په رښتیا هم ستونزمنه ده چې ته د یو ولایت نه راځي په بل ولایت کې کار او فعالیت کوي. سرل دې ډېر مخالفتونه به ما په وړاندې راپور ته شو، ډېر تیری مخالفتونه داسې وو چې ولې د خپل ولایت ته نه ځم، یا د ننګرهار سهم اخلم، یا په ننګرهار کې کار کومه. خو له دې ټولو سره سره بیا مبارزه وکړه، او د سپرونو د ماتولو لپاره مې کار وکړ. خوشبختانه د ډېری هېوادوالو د لاسنیوي، د ستونزو مشکلاتو نه د لاسنیوي باعث ګرځېدلی یم.
دی یبې خزی او انجلۍ په توګه تاسو راته دا وایي چې څومره ستونزمنه ده کار کول په ننګرهار کې، یا دی په عمومي توګه د افغان ټولنې چې یوه کلتوري دودیزه او عنعنوي ټولنه ده، او د ښځو ټولنیز او اجتماعي فعالیتونه پکې وخت په وخت له ننګونو او ستونزو سره مخ کیږي، د تاسو دغه هڅه چې کوي دا څومره له ستونزو خنډونو او ننګونو سره مخ کیږي؟
په ټوله کې، خو په ټول افغانستان کې د ښځو فعالیتونه او کار کول چې دي ستونزمنه ده. کله چې یو ښځه د کار فعالیت لپاره راوځي نو له ډېری ستونزو سره مخ کیږي، کلتوري ننګونې په وړاندې پیدا کیږي. بیا په تېره په ننګرهار کې چې ما کله فعالیت شروع کړ، تازه وسلوالو مخالفینو په ننګرهار کې چې داعش و هغوی کار شروع کړی و، طالبان هم په ننګرهار کې پراخ فعالیت درلود. زما لپاره ډېره ستونزمنه وه چې په یوه ناامنه سیمه کې، او یوه داسې سیمه چې هلته د پښتنو ځینې بد رواجونه ډېر کلک مروج دي، په داسې سیمه کې زما لپاره مبارزه او کار ډېر زیات سخت و. په رښتیا هم د ښځو لپاره په ننګرهار ختیځه سیمه کې، بیا د پښتنو په سیمه کې فعالیت و کار اسانه خبره نه ده چې یوه خور دی فعالیت ته راوځي، کار دي وکړي، هغه د رسنیو په مخه مراسي، هغه د خویندو نورو خویندو لاسنیوی هم وکړي، نورو خویندو غږ دیم شي. دا په رښتیا خو واقعت ډېره ستونزمنه وه، او زما دا د اته کلونو شاوخوا سفر چې په دې برخه کې مې درلوده ډېرې زیاتې ترخې خاطرې پکې لرم، خو اوس خوشبختانه چې خوشحاله یم.
دا راته ووایي چې په ننګرهار غوندې یوه سیمه کې څومره ستا په څیر خلکو ته وس د فعالیت زمینه برابره ده؟ یعنی څومره نجونې ښځې او میرمنې کولای شي چې په اجتماعي او ټولنیزو فعالیتونو کې برخه واخلي او دوی په اصطلاح د خپل خلکو لاسنیوی وکړي؟ دغه وضعیت بهتره شوی دی په خپل مقایسه باندې؟ آیا فکر کوي چې لس کاله مخکې، پنځه کاله مخکې چې کوم شرایط وو، اوسني شرایط له هغې سره توپیر لري، په ځانګړي توګه د ښځو د مدني، کلتوري او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې؟
په ټوله کې ذهنیت تغییر کړی ده. کورنۍ اوس اجازه ورکوي خویندو ته چې هغوی د لږ تر لږه د رسنیو په مخ نه راځي، د رسنیو تر شا په فعالیتونو کې برخه واخلي، کار وکړي، لکه درس ووایي، لوړې زده کړې وکړي، د دې تر څنګ خپل غږ پورته کړي، محاکمو او قضایاو ته لاسرسی ولري. په ټوله کې له پخوانه ذهنیت ډېر ښه شوی ده. بیا په تېرو د خویندو په برخه کې اوس ځینې پرمختګونه شوي دي چې اوس ورته ساحه پراخه ده. اوس په دې ننګرهار ولایت کې امنیت هم ښه شوی ده، امنیتي ستونزې هم دومره نشته، مشکلات خو یو کلتوري ننګونې دي، ستونزې دي چې که چېرې یو خور وغواړي چې دغو کلتوري او رواجي زنجیرونه مات کړي، نو دا په اسانۍ سره کولی شي چې بیا مبارزه وکړي او کار وکړي.
دا راته وایي چې د تاسو فکر باندې په زموږ او تاسو په ټولنه کې په کوم برخو کې کار ته اړتیا ده؟ دا ستاسو په څیر دي فعالانو په کوم برخو کې ډیر اړتیا احساسیږي چې دوی باید فعالیتونه او کار وکړي؟
په حکومت باندې سالم نیوکه برخه کې سالم انتقادونه اوسې حل لارې ولټول شي. زه فکر کوم چې په دې برخه کې لومړی او اشد ضرورت ده چې فعالان، ټولنیز فعالان، مدني فعالان چې دي، سیاسي فعالان چې دي، دوی په حکومت کې هغه چارې چې غلطې روانې دي او هغه خلک چې فساد کوي، فساد ته زمینه برابره کړې ده. په دې برخه کې زه فکر کوم چې ځوانان او په ټول کې ټولنې خلک باید د سالمې نیوکې یو دود رواج رامنځته شي چې د هغې د دې په برخه کې حل لارو باندې کار وکړي. د ښځینهو په برخه کې فکر کوم چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې باید فعالانې او فعالان دواړه، هغوی چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په برخه کې کار کوي، په دې برخه کې فکر کوم چې ډېر زیات ضرورت ده، او د ښځو مشارکت په سیاسي، فرهنګي او ټولنیزه برخه کې دې ته شد ضرورت ده.
ډیره زیاته مننه مقدس احمدزی، خبرو ته به دوام ورکوو. موږ یو څو اوریدونکي هم راخلو که په مشخصه توګه ستاسو د فعالیتونو او همدارنګه په مجموع کې د ښځو د مدني فعالیتونو په ولایاتو کې په دې اړه تاسو نه پوښتنې لري، نو وخت ورکوو. له هلمند څخه راسره قاسم زواک د تلیفون په تماس کې دی. قاسم زواک ته ورزو. ستړی مشي ښاغلی زواک. مقدس احمدزی په ننګرهار کې مدني او اجتماعي فعاله ده، راسره اوس د تلیفون په تماس کې ده. تاسو ورته څه ویل لري او څه پوښتنه لري؟
السلام علیکم. من مریخ استاد سره او احمدزی خود سلام احمد قاسم زواک د منځونه سره سره پړی
کړم. مهرباني، غږ دې خپریږي.
ډېره مننه کوم وکنم تاسو مدني فعالان لکه احمدزی خور فار ولایت کې موږ لرو، او په دې تر څنګ مدني فعالیت پرې لري. خو خوش پسنه لکه احمدزی خور چې په ډېره زیاته برخه کې کارونه خو ځوانانو واخوندې ته کړي. زه د زړه له کومې مننه ځینې کوم او له نورو بریاوو څخه غواړم. او دا چې یوازې دوی په ننګرهار کې او که په نورو ختیځ ولایتونو کې هم دوی خدمات لري که نه لري، او متاسفانه په هلمند ولایت کې زموږ یو څو داسې مدني فعالې که په پیدان شي، هغه ځان ولایتي شورا یا ولایتي جرګې ته کاندید کړي، خو هغه پر هغه مخ ناست موږ ته دونه کار نه کوي. خو خوش پسنه لکه مقدس احمدزی چې په ننګرهار ولایت کې ده او دا خپل هیوادوالو ته خاص ډول د ننګرهار خلکو ته ډېر کار کوي. خو متاسفانه جناب نوري صاحب موږ په هلمند کې داسې مدني فعال نه لرو. که څه هم پیدان شي هغه ځان ولایتي جرګې ولایتي شورا ته یو لړو بسونه ځان
ډېره زیاته مننه کوله قاسم زواک څخه. مقدس احمدزی دی قاسم زواک په خبرو کې یو خبره دی پام وړ و وغدا و چې دی وی په زین ولایتونو کې مدني فعالیتونه په برخه کې ستونزې شته. د تاسو فکر باندې د افغانستان په نورو ولایتونو لکه لنګرهار نه خواته د خزو دی مدني فعالیت په برخه کې دغه قاسم زواک چې کمې سرګندونه وکړي، دا خبرې تاسو څومره پر ځای بولئ او تاسو سببونه څه بولئ؟
لومړی خو په شمالي ولایتونو کې زه باید ووایم چې هلته څه هم پراخه دی، خزو لپاره ذهنیتونه هم جوړ دي او خزې کولی شي په ډاډل باندې په ټولو چارو کې کار وکړي، مبارزه وکړي. خو بیا په پښتنو سیمه کې هغه که هلمند قندار زون ده، هغه که د ننګرهار زون ده، دا مشکلات شته. په اصل کې د ورور اندېښنه چې وایي خویندې ځانونه بیا کاندیدایي چې کله مدني فعالانې کار کوي، زه فکر کوم د دې خویندو هدف دا وي د کاندیدېدو نه، زما په نظر د خپلې تجربې له مخې چې وایم په مدني فعالیتونه صحیح ده، خویندې کوي کار کوي، خو هغه مساحه ورته نه وي پراخه لکه څومره چې هغه ولسي جرګې ته لاړه شي، هلته د ولس استازیتوب چې په لوړ سټیج باندې کوي. زه فکر کوم دا غوره خبره ده که چیرې تکړه مدني فعالانې، جراره مدني فعالانې او د ولسونو ریښتینې حقوقتونکې مدني فعالانې ځانونه کاندیدایي او کامیابي کې دوی په لوړ سټیج باندې د خلکو لپاره مبارزه کوي، کار کوي، هلته د ولسونو غږ پورته کوي. زه فکر کوم زما په نظر باندې دا یوه ښه نظریه ده که ځینې خویندې لري، او زما په نظر باندې هغه خویندې چې په دې برخه کې سوچ او فکر لري پرېږدئ چې کار وکړي، مبارزه وکړي، هغوی کاندیدانې شي، ورته کار وکړي تر څو له لوړ سټیج مونږ د ولسونو ستونزې
شریکی کې له حکومت سره. مقدس همزه یو بل مسله وخت په وخت په دې مدني فعالیت په برخه کې یادېږي، داسې انتقادونه کیږي په مدني فعالانو باندې چې دوی وبخي یو اوریدونکو د تلیفون په تماس کې دی، دا به واخلو زه بیا وروسته خپل پوښتنه وکم. مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي. بله،
سلامونه تاسو ته وړاندې کوم، تاسو راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته او تاسو غلي میلمانی مقدس شامزي خور ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي تاسو دواړه زما سلامونه قبول کړي.
پښتون صاحب ستړی مشي، خدای دې راواله.
ستړی مشي جوړ په خیر، خدای دې یاران راولي. او نه دې ته پورا کې سجون درته غواړو، په کابل کې سجون درته غواړو، موږ په نامنه کې تاسو سجون غواړو. دغه دې راته سم تاسو موضوع ته انصاب واقعاً دا زموږ خور چې فعالیتونه کوي دا هم اوس خوش وخته ده، په خاطر د دې چې ډېر افغانستان کې اوس هم سالاري ده او ډېر زحمات دي. هلته چې موږ دا دعوي کوو چې د ښځو حقوق موږ ورکړي دي د اسلام په چوکاټ کې، موږ دا خپل په دعوو کې هم صادقان نه یو، یعنې اکثره یې صادقان نه یو. هغه حقوق چې مور ته ورکول کېږي یا خور ته ورکول کېږي یا لور ته ورکول کېږي، د دې تعلیم د دې تعلیم پارسه کې، د دې د ازدواج پارسه کې، د دې د میراث پارسه کې او د شنور حقوق موږ هغه خپل خوندو ته نه دي ورکړي. قسم تاسو موږ تلیفونونه کوو، تاسو خو موږ نه پېژنئ چې زه څوک یم او ابل څوک دی او ابل څوک دی. هر سړی ګوشي پر غوږ کې او تاسو تلیفونونه مرزانه دي، په ارزانه ملاوېږي. نو دا خوشبخته ده چې په دغه سختۍ او په دغه زحماتو کې چې پر دې باندې راځي او د افغانستان په نورو ښځو باندې راځي، نورې ښځې تېروي، بیا هم دې خپل فعالیتونه کړي دي او غریبو میرمنو ته ځای ورکړی دی او هغه ځان سره رجستر کړي. دا دې خوشبختي ده. دې پوښتنې به دې څه وکړم که اجازه راکړي. اوله پوښتنه مې دا ده، خلک پر دې مدني ټولنو باندې اوس انتقاد لري، معنا دا چې پخوانی باور چې پر مدني ټولنو باندې یو جامعه کوي خلکو کوي، یعنی هغه سناسه د بین تلله دی، ولې معنا دا چې دوی هم په دا سیاسي عذابو پورې ځانونه وتړل، په دا سیاسي ناندرویو کې دوی هم راشکیل شول، په تظاهراتو کې راووتل، مقصد سړکو ته راووتل. یو نوی انتقاد پر دوی باندې هم دی چې دوی بې باور خلک پر دوی سناسه بې باوره شوي دي. خدای دې وکړي دا زما خبره رښتیا هم راونه کړي او پر دوی بې باوره نه شي. او دوهمه پوښتنه مې دا ده، دا ودغه بیا باورۍ ته په کوم نظر ګوري؟ او دوهمه پوښتنه مې دا ده، اوسنۍ راغلې کورونا چې یو غټ مصیبت جهان ته تکان ورکړی دی. یعنی ټول خلک قرنټین دي، زموږ مدارس قرنټین دي، موږ بیا کار یو. د دې پر فعالیتونو باندې اوسنۍ مصیبت زپلی کورونا څونه اغېز کړی دی.
ډېر زیاته مننه پښتون صاحب، تاسو د مونږ یو له دایمي اورېدونکو، بلکې همدارنګه زموږ د خبرونو له یو فعال برخه اخیستونکو نه یې، موږ مو همیشه منندوی یو. کور مو ودان. په زړه پورې دا ده چې دا اوس چې تا کومه پوښتنه وکړله، ما غوښتل چې له مقدس احمدزی نه همدا پوښتنه وکړم چې دغه مدني فعالیتونه په وروستیو کې د انتقادونو سره مخ دي. ځینې خلک داسې وایي چې یو شمیر مدني ټولنې یا مدني فعالان له خپلو دغه فعالیتونو نه یا د شخصي ګټو په خاطر استفاده کوي یا د سیاسي افزارو په توګه استفاده کوي. په ځینو ولایتونو کې داسې هم لیدل شوي دي چې مدني فعالانو چې د مدني فعالیت له لارې پرمختګ کړی، په ځایي چارواکو باندې د خپلو غوښتنو د منلو لپاره فشار راوړی دی او نور. د دغو اندېښنو په اړه مقدس احمدزی به راته ځواب ووایي. او همدارنګه د قاري صاحب پښتون بله پوښتنه دا وه چې د کرونا وبا د ژوند هر برخه اغیزمنه کړې، ستاسو فعالیتونو باندې اغیز کړی کنه؟ له تاسو اور مقدس احمد زی.
ډېر مننه پښتو له مننه بیام. ډېر ښه پوښتنه وکړه. له پرښتیا هم په دې وروستیو کې درباري مدني فعالان چې موږ ورته درباري مدني فعالان وایو ډېر زیات شوي دي. هر سیاسي چارواکی، حکومتي چارواکی یو ټولنه جوړه کړې ده، په دې کې له ځانه یو څو مدني فعالان ټول کړي دي. هر کله چې دای خپل کوم نام مشروع غوښتنې حکومت عملي کوي، حکومت یې غواړي، نو بیا دغه مدني فعالان چې د ځان لپاره کوم ټولنه ایجاد کړې ده، دغه مدني فعالان له لارې بیا تظاهرات ولاریونه کوي. او همدا دلیل ده چې زموږ ټولنه کې هغه مدني فعالان چې په رښتینې ډول باندې کار کوي، مبارزه کوي، دغو خلکو مبارزه ته ترنګ کړي ده او باور کوي په ټولو مدني فعالانو باندې راکم کړی ده. زما په نظر باندې دا یو دا هغه خلک دي چې یوازې د مرداباد او زندآباد لپاره ټولنې جوړې کړي، نهادونه جوړ کړي، او دوی له سیاسي چارواکو، حکومتي چارواکو نه یا د پیسو د لاسته راوړلو لپاره، یا د شخصي نورو اغراضو لپاره حمایت اعلانوي، او بیا د ولس ګټو ته نه ګوري. سکه چې د هغه خلکو چې دوی ترې ملاتړ اعلان کړی د هغې ګټو ګوري او بخت ځي. دا په رښتیا هم ستا او زه له ولس نه غوښتنه کوم، له خلکو نه څوک چې ما غږ وسوري چې په د مدني ټولنو پېژندلو کې او د مدني فعالانو پېژندلو کې له ډېر دقت څخه کار واخلي. او دویمه پوښتنه د پښتون رښتیا هم یوه پښتو نړۍ باندې ډېر بد تاثیر کړی ده، بیا په افغانستان کې په زموږ په کارونو باندې هم بد تاثیر کړی ده. سره له دې چې زموږ ولسونو قرنطینه او هغه کوم قانون چې و ډاکټرانو کومې لارښوونې چې وې هغه یې په صحیح ډول باندې مراعت نه کړې، د دې له وجې له ډېرو ستونزو سره مخ شو. ډېر ډېری خلک کورونا ونیول، خو زموږ فعالیتونه د کورونا د ورځو په لومړۍ ورځو کې دا و چې مونږ ځانګړي فعالیتونه د کورونا لپاره لرل چې خلکو ته رهنمایي کوله، خویندو ته، ماشومانو ته لارښوونه کوله چې څه ډول خپل لاسونه ومینځي، څه ډول د ډاکټرانو لارښوونې په ځان باندې عملي کړي، او په ټوله کې کورونا نه د مخنیوي لپاره څه ډول وقایوي تدابیر ونیسي چې له کورونا نه په امان کې اوسي. او د اوس لپاره یو سروې باندې کار کوو، زموږ ټولنه یو سروې باندې کار کوي چې هغه کې هغه سروې کې هغه دا سروې ده چې کورونا خلک له څومره ستونزو سره مخ کړه، څومره په ژوند کې تغیرات راغله، څومره په اقتصادي چارو باندې د ولس باندې تاثیر وکړ. دغه ډول یو سروې د اوس په دې باندې هغه وقایوي تدابیر له پام کې نیولو سره لګیا کار کوو.
زیاته مننه مقدس احمدزی. له ننګرهار څخه یو بل فعال را سره دی، اکمل اکمل. اکمل صاحب خبرونه تستړی مشی لمړی خوډه رمانه شي زموږ بلنه مو منله. تاسو نه می وختل چې د مقدس احمدزی په اړه تاسو وافرم، تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو په ننګرهار کې د دې فعالیتونه او د دوی په ځانګړې توګه مدني او دغه فرهنګي برخو کې همدارنګه په خیر ښېګڼې برخه کې چې کوم کارونه کوي، د تاسو له نظره څنګه روان دي؟ مهرباني وکړئ د تاسو غږ موږ ته سم نه راځي ښاغلی اکمل. کلګم دا موقعیت بدل کړي، کېدای شي دا د ټلیفون سیګنال صحیح کار ورکړي، دستي خو د تاسو غږ نه اورو. مهرباني. بله اوس یې اورو. مهرباني وکړئ. بله اوس یې اورو. مهرباني وکړئ. ښه دا سی ښکاري چې د اکمل صاحب تلیفوني اړیکې له موږ سره تخنیکي ستونزې سره مخ دي او موږ یې غږ صحیح نه اورو. زما تخنیکي همکار به کوشش کوي چې ورسره تماس ونیسي او کله چې تلیفون دغه تماس بهتره او دغه کیفیت بیا به را واخلو. مقدس احمدزی موږ وختل چې له ښاغلي اکمل نه د په استلال یو دریم لوري نه د تاسو د فعالیتونو په اړه واورو، خو متاسفانه چې تلیفون هغه تماس صحیح نه دی. دا صورته دا ووایي چې ماشومان په ټولنه کې ډېره سي پذیره دي. تاسو د ماشومانو په برخه کې هم کار کوئ، په ځانګړې توګه سړی چې د ماشومانو سره هغه زموږ د کورنۍ نه نیولې چلند ته ګوري، تر دې چې سخت کارونه کوي، شاقه کارونه کوي، نور ځایونو کې مزدورانی، په کورونو کې له فشار سره وهلو ټکولو سره مخي، داسې ډېرې برخې شته چې د ماشومانو په برخه کې موږ پکې کار ته اړتیا لرو. تاسو مخکې په دې اړه د فعالیت خبره وکړه، په ماشومانو په برخه کې د تاسو فعالیتونه په کوم اړخونو باندې راڅرخي؟ ډېر فوکس زموږ
د دې په تعلیم باندې ده. هغه ماشومان چې سرپرست دي، د کور سرپرست نه لري یا یتیمان دي، د دغو ماشومان د تعلیم لپاره کار کوو. دوی ته له تجارانو نه د دوی د کورنۍ کفالت ورکوو چې دوی سره میاشتو میاشت مرسته وکړي. په یوه اصطلاح دوی له یو لوري له سختو کارونو منع کېږي، له بل لوري درسونه وایي، له بل لوري د کورنۍ هغه کوم سرپرستي چې د هغه یو بل درېمګړی په خپل ځان باندې اخلي، چې په دې نتیجه کې هم موږ ماشوم له سختو کارونو ژغورو، هم دوی خپل تعلیم کوي او هم د یوې کورنۍ سرپرستي دی او چا په غاړه کېږي. فعلا موږ په دغه برخه کې کار کوو او په دې برخه کې مو سلګونه ماشومان ته د زده کړې زمینه برابره کړې، دوی درسونه وایي، تعلیم کوي. او هغه کورنۍ چې په خپلو ماشومانو سخت کارونه کوي، په ټوله کې موږ د دغو ماشومانو کورنۍ سره خبرې کوو، ورسره غږیږو چې دا ماشومان باید سخت کارونه ونه کړي، دوی داري درسونو وخت ته انداز باید جوړ شي او دا په مور پلار باندې فرض دي. نو په دې برخه کې موږ کار کوو د اوس لپاره، چې خوشبختانه ډېرې لاسته راوړنې هم پکې لرو چې ډېری ماشومانو ته هم پکې د زده کړو زمینه مساعده کړې ده.
دا راته ووایي چې تاسو دغه هڅې چې کوئ، منډې ترډې چې کوئ، اتمنه مالی امکاناتو ته اړتیا ده، په ځانګړې توګه دا د خیر ښېګڼې په برخه کې خو پراخو امکاناتو ته اړتیا ده، تاسو په مالی برخه کې له کومو لارو نه دغه خپل مالی د خپلو هڅو دغه مالی تمویل برابروي؟ بس پنه ورکوونکي لرئ؟ موسسات در سره مرسته کوي؟ حکومتي ادارې در سره مرسته کوي؟
نو موږ سره تر اوسه پورې موسساتو یا حکومتي ادارو مرسته نه ده کړې. موږ هغه د حق الوضویت پیسې دي چې میاشت په میاشت زموږ د ټولنې د غړو له لورې لس لس افغانۍ، څوک شل شل افغانۍ، د چا چې وس کېږي وظیفه ولري پنځوس پنځوس افغانۍ، میاشت په میاشت موږ یو صندوق لرو، په دې کې را جمع کوو او موږ بیا خپل ځینې ټولنیز او اجتماعي فعالیتونه لدینا کو او د خیریه بنسټ په برخه کې موږ تجاران ته د دغه ماشومان او د دغه کورنۍ او د بیوزلۍ ویډیو جوړو او هغه ته شیر کوو د خپل فیسبوک لاره د خپل فیسبوک صفحې لاره شیر کوو چې مخبروې لګي دوی ته دوی ګوري بیا موږ چې کومه اړیکه شمیره ورکړي په هغه موږ سره تماس کوي او دوی بیا د غواړو د کورنۍ سره مرسته کوي لکه څنګه چې مخکې ویل چې ماشومان ته موږ د تجارانو کفالت ورکړی ده د ماشومان د کورنۍ او همدغه ډول موږ ورته حقوقتنه کوو د فیسبوک له لارې د سوشل میډیا له لارې یا د خواله رسنۍ له لارې موږ ورته حقوقتنه کوو بیا موږ سره تجارانو مسافرین ورونه یا افغانستان کې په داخل کې له موږ سره خویندې ورونه تماس نیسي بیا د هغوی کومک موږ د غواړو د کسانو ته رسوو
مننه کوو زه به وروسته له تاسو سره ستاسو په سیاسي هڅو او فعالیتونو باندې او همدارنګه په دې فعالیتونو او په عموماً د یوې ښځې په توګه په یوې داسې ټولنه کې چې هلته کلتوري ستونزه شته ستاسو په وړاندې پښتو خنډونه او ستونزو هم غږیږو خو وستې ما تخنیکي همکار وایي چې ښاغلی اکمل راسره تماس ټینګ شوی دی او دا ځل دی وایي چې د غږ کیفیت صحیح دی نو اکمل صاحب خپرونې ته ستړی مشي مخکې متاسفانه د تاسو غږ سم نه راتلو ما غوښتل د تاسو وپوښتم چې تاسو راته دا ووایي تاسو په ننګرهار کې خپله مدني فعال یې تاسو راته دا ووایي تاسو د مقدس احمدزی فعالیتونه څه ډوله ارزوئ دغه په اجتماعي ټولنیزو او همدارنګه د خیر ښېګڼې او په برخو کې په مدني برخو کې د تاسو له نظره به واورو چې څنګه دی
بسم الله الرحمن الرحیم دومره تاسو سره قصص درو تر درنو ریډون کوته سلامونه او احترامات زه د تیرو شپږو کلو راهیسې د مقدسی احمدی فعالیتونه د سارمه د دې فعالیتونه ستایم خصوصا د معرفت په برخه کې د ماشومان لپاره د ذکر د زمینې په برابرولو کې هڅې کوي د ښځو د حقونو لپاره کار کوي د دې ترڅنګ یو خیریه بنسټ لري چې د دې د لارې د ناچار کورنۍ سره د سوشل میډیا له طریقې د دې غږ راخلي د دې ستونزې د دې आवाज راخلي او تر منوري رسي او د دې له طریقې د کورنۍ سره مرسته کوي نو او په فرهنګي لحاظ باندې کافي کارونه دي کړی دی او موږ ایستای یو د یو ګور په توګه باندې زه دا ویلی شم چې د مقدس احمدی کارونه طبقاتو باندې ک دغه سی خويندې درې سالور نور په ننګرهار کې پیدا شینو لری بنوي چې بیا به موږ له دغه ستونزو او مشکلاتو سره چې اوس دغه خلک تاسو غوښتل دي د دینه به یو څلری ووسی
اکمل سب تاسو راته په مجموع کې وای په ننګرهار کې دغه د مدني ټولنو فعالیتونه څومره محسوس دي د خلکو په ورځني ژوند کې کم بدلون کم تغییر راوستلی شي
بله بله بالکل د دې د کارونو په کتو باندې تقریبا د خیریه بنسټ لاري د زړګونه کورنۍ سره د دې د مرستو او د ویش لړۍ ده د ماشومان په وړیا توګه باندې بیچاره او بیوزله ماشومان چې به په خوندې کې شامل کړي د زده کړې زمينې ورته برابر کړي ده نو د کارونو ته په کتو باندې موږ په هیڅ سترګې په نشو پټولې چې د مقدسي کارونو او د دې ورته نورو خوین غورونو کارونو موږ نه چیز او یا نه دیده ونیسو
تکو کور ودانې درته وایو ک را سره په لاین کې پاتې شوې وخت مدرلود کې د شی ورسته نوري خبرې هم تاسو ته پښتنې راشي بیرته به ورشو مقدس احمدزی ته مقدس احمدزی یو شی چې امیشه د انتقاد په توګه په دغه مدني ټول اگر چې افغانستان به وسله هواد دی او دغه هغه سازمانونه او هغه افغاني ټولنې چې په خپل دی افغان ځوانانو په هڅه رامنسته شوې دي او غوي ل یو بل نمبرستی راټولي او بیا په بي وزلو باندې ویشي دا یو ځینې څه دي چې موږ ل پردیو مرستو نشخورل شي او په افغانستان کې دیننه یو بل ته لاس ورکول دوه ډول شي یو بل سره مرسته کول دوه ډول او رواجول شي خو یو شی چې د رسنیو له نگانه پر انتقاد کیږي هغه د دې چې دوی وایي دی زینو ډیرو بي وزلو خلکو تصویرونه خبرول دی هغه په اصطلاح غدي محرمیت او دی په اصطلاح دی هغوی د هغه بشري یو درناوي دی ساتلو ته په پام وخت نا وخت مناسب نه وي، ځکه چې هغوی په داسې وضعیت کې وي چې ښایي یو ماشوم په یو بد وضعیت کې وي، کلونه وروسته هغه ونه غواړي چې په هغسې یو تصویر خپور شوی. دغه ستونزه تاسو ورسره څومره مخ کېږئ او څه یې څنګه یې ګڼئ؟
زه فکر کوم په دې برخه کې ټولې خیریه ټولنې، خیریه بنسټونه باید دې ته دې خبرې ته پام ولري، ځکه چې دا د یو چا د شخصي حریم مسله ده، دا د یو چا محرمیت ده، دې ته باید ډېره پاملرنه ولري. موږ په ټوله کې د خپلو فعالیتونو په جریان کې بیا په خصوصا په خیریه برخه کې اول چې کورنۍ نه ویډیو کو ترې اجازه اخلو، د اجازې تر څنګ د دوی په مخونو باندې موږ پردې راولو، مسجد نور کوو، د دوی مخونه پټي په ویډیو کې، بیا موږ هغه ویډیو له نورو سره شریکوو. موږ د دوی د اخلاص مخ یا د ښکاره مخ ویډیو یا د بد وضعیت ویډیو نه شیر کوو، البته د دوی په مخ باندې پرده راولو او هغه بیا له دوستانو سره شریکوو. او زه په نورو بنسټونو باندې موږ کومه، په نورو ټولنو موږ کومه چې په همدغه ډول که دا ماشومان وي که خویندې یا ورونه وي، د دوی د ویډیو شیر کولو سره دې ته پاملرنه وکړي چې د دغو خلکو د دغو کورنیو مخونه باید پټ شي، ځکه هر انسان په یو حالت کې نه پاتې کېږي، کېدای شي 15 کاله پس 10 کاله پس د دغو کورنیو اقتصاد ښه شي او دوی بیا هغه ډول چې هغه ویډیو یې په هغه شکل شریکه شوې ده، کېدای شي دا ورته ډېر زور ورکړي او یا یو بل مشکل د بنسټ لواله سره رامنځته شي. نو دې ته پاملرنه او توجه پکار ده، او زه فکر کوم چې دا ډېره واسي موضوع ده.
ډیره مننه، دا ښه خبرې ته تاسو اشاره وکړه. یعنی داسې ځینې لارې چارې شته دی چې افغان خیریه بنسټونه کولای شي چې هم د خلکو بې وزلي تصویر کړي بسپنه ورکوونکو ته، او هم د خلکو په ځانګړې توګه هغه کسان چې مرستو ته اړ دي د هغوی شخصي حریم ته درناوی وکړي. د تاسو دا وړاندیز په دې هیله چې نورو ټولنو به هم اورېدلی. ښاغلی اکمل، دا ستونزه تاسو څومره درک کړې ده؟ تاسو حتمن دا سوشل رسنۍ ساری او تاسو په اړه څه فکر کوئ؟
په ټوله کې د خیریه بنسټونو کارونه مثبت دي او موږ یې مثبت ارزیابي کوو چې د دې له طریقه خلکو سره مرسته کېدلی شي، یو چاته خیر رسیږي، دا په ټوله کې ښه کار دی. موږ خیریه بنسټونه ډېر لرو، په ننګرهار کې نه بلکې په افغانستان کې د سوشل میډیا له طریقې تعقیبوو. په زیاترو کې دا ستونزه شته دی، بلکې ډېر کم دغسې بنسټونه دي چې په هغې کې دغه مخ بلر کېږي، نه ښکاري او د نور مخونه ښکاره دي. موږ د ورته قضایو شاهدان یو چې ځینې خیریه بنسټونه په ننګرهار ولایت کې د والی له طریقه څارنوالۍ ته معرفي شول. دا یو ښه کار و چې ځینې سو استفاده کېدله د دغه بنسټونو له موږ زموږ او د پټوله کې د ځوانانو هیلې هم دا وي چې ځینې خیریه بنسټونه باید تقویه شي، حمایه شي، ملاتړ یې وشي، او ځینې باید بند شي. او دغه مسله ډیره جدي موضوع ده. ممکن ځینې خویندې مخونه یې لوسي او د مجبوریت په حالت کې سبا حالت تغییر کړي، هغه اولادونه یې راغټېږي، د ټول عمر د پاره یو پیغور او یو شرم دی د پات کیږي. نو دغه موضوع ته باید جدي پاملرنه وشي.
ډیره زیاته مننه کوو ښاغلی اکمل چې موږ سره په خبرونه کې برخه واخیسته. له تاسو مننه کوو او خدای پاماني در سره کوو. کور مو ودان، له مقدس سره خپل خبرو ته ادامه ورکو. مقدس، تاسو په ورستیو کې د سیاست په برخه کې هم یو لړ هڅې کړي او وسم فعالیتونه کوي، په ځانګړې توګه ولسی جرګې ته د تاسو کاندیدی ډیره مطرح وه هغه وخت انتخاباتو کې. د خپل سیاسي فعالیتونو په اړه راته ووایا، د دې نه څه غواړي له سیاست نه؟
سیاست په پاسل کې کله چې سیاست تعریفو مې په سیاست باندې غږیږم، تاسو مستخد
و غالبا چې د موږ تماس قطع شو له مقدس احمد زی سره د ما تخنیکی همکار هڅه کوي چې بیرته ورسره ټلیفوني تماس ټینګ کړي. دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري او موږ په ننګرهار کې له مدني سیاسي فعال مقدس احمد زی سره نن د مخکښو ښځو په پروګرام کې غږیږو. دا مو د مخکښو ښځو د پروګرام میلمنه ده او د دې د هڅو فعالیتونو او ژوند په اړه ورسره خبرې کوو. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د ماخم تر و بجو پوری په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه تو غوړیدل کیږي تر څو پوری چې د مقدس احمد زی سره زموږ ټلیفوني تماس بیرته ټینګیږي. ولنډ خبرتي اورو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
دوستان زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. زموږ خبرونه په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. که انټرنیټ لري ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. زموږ د ویب پاڼې نه کولای شي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري. همدارنګه زموږ ریپورټونه، مطالب، له نور تفصیل، عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره پیدا کوي. مقدس احمدزی مو نن د خبرونې میلمنه ده. د مخکښو ښځو په پروګرام کې او د دې سره د دې په فعالیتونو او همدارنګه د دې په ژوند باندې غږیږو. د په ننګرهار کې په بیلابیلو ټولنیزو او بشري برخو کې کارونه کوي. وبخې مقدس مخکې زموږ تلیفون له تاسو سره قطع شو. ما له تاسو نه د سیاسي فعالیتونو په اړه مپوښتنه کړې وه. هماغه ځای مو بیرته که لطف وکړئ خبرې پیل کړئ.
ما په خپلو خبرو کې مخکې وویل چې زه سیاست د خدمت په نوم تعریفوم. سیاست معنی ولس ته خدمت کول دي، ولس غږ تر چارواکو رسول دي، ولس ته په داسې شکل ځان نږدې کول دي چې د ولس په زړونو کې ځای پیدا کړي او د ټول عمر لپاره د هغو ولسونو د حق غوښتنې وسیله وګرځي ځان. په ټوله کې د سیاست زما راتګ په دې معنا و چې د خویندو څه ډول تصویر یا د افغانو مېرمنو تصویر چې په څه ډول په سیاست کې باید استازولي اوسي، هغه ډول باندې د ښځو استازولي نه ده سوي او مشکلات صد په سیاسي برخه کې د ښځو ونډه یا مشارکت په سیاست کې بیخي فیصدي بیخي ډېره زیاته کمه ده. د دې لپاره چې د ښځو خاص استازولي وکم یا په ټوله کې هغه خویندې وروزم چې هغوی شوق لري سیاسي علوم لوستي دي یا غواړي سیاست ته راسي، د ښځو د ونډې په توګه په سیاسي برخه کې مې غوښتل نورې خویندې م تشویق کړم، نورې خویندې له مانه هغه واخلي زما له تصویر نه په سیاست کې، هغوی هم راسي سیاست ته او د ښځو ونډه چې په هغه ډول ورته اړتیا ده او ضرورت ده په هغه ډول باندې تشریح شي.
ښه، اوس به دې ته راشو چې د تاسو په څېر لکه مخکې مو چې په ټولنه کې ستونزو ته بېلابېلو اړخونو ته اشاره وکړه، یعنی په افغانستان غونډې وټولنه کې اسانه نه ده چې یو څوک لا تاسو غونډې دی یوې خزینه پتوګه ام خپل زده کړې وکړي، ام خپل فعالیتونه وکړي او ام د دې جوګه شي چې نورو ته لاس ورکړي او له نورو سره مرسته وکړي، مدني، سیاسي، کلتوري فعالیتونه وکړي. په دې برخه کې د کورنۍ یو ملاتړ ډېر ضرور دی. خپل شخصا راته وایي چې د تاسو سره د چا ملاتړ وو چې وتوانی دی دومره پړاون نه راتیر شي؟
په لومړی کې خو چې کله زه د مکتب په دوره کې ما سي په لومړی کې فعالیت شروع کړ، هغه وخت زه مطالعه وم، ما شعر لیکل پیل کړل او له دې سره مې کورنۍ سرسخت مخالفه وه. خو ورو کله چې ما فرهنګي فعالیتونه شروع کړې او ټولنه مې جوړه کړله، ورونو به مې پلار ته ویل چې دوی باید مکتب هم ونه وایي او باید دغه فعالیتونه چې مخته روان کړي دا پرېږدي. خو یوازینی زموږ په کورنۍ کې مې پلار وو او یو وړکی ورور مې وو، هغه له موږ سره مخالف نه وو. هماغه وو چې پلار مې هغوی ته قناعت ورکړه، ما ورته قناعت ورکړه چې زه هم کولی شم د یو نارینه زوی په څېر یا د نارینه ورور په څېر باندې د ښځې په صفت باندې ویاړونه راوړم او ښه خپل ځای ثابت کړم په ټولنه کې. په لومړی کې ډېرې زیاتې ستونزې وې، خو اوس الحمدلله باید وایم چې کورنۍ مې را سره هیڅ مخالفت نه لري، کورنۍ مې را سره رضا ده، ورته مې قناعت ورکړه او خپل ټول هغه پرمختګونه چې تر اوسه پورې مې کړي دي او یا مې ټولنې ته کار کړی ده په هغې باندې ویاړي او رانه خوشحاله دي.
د نورو په برخه کې کورنیو ته زیاتره کورنۍ یو سړی د افغان کورنیو له لیدلوري نه موضوع ته وګوري، مثلا د کورنیو نارینه د خپلو خویندو لونو د خوندیتوب په اړه هم تشویش لري. د موږ د افغانستان په ټولنه کې ځینې خلک یوازې دا یو کلتوري او دغه پورې تړلې مسله بولي چې دوی ښځو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي، په اصطلاح چې نارینه نه غواړي ښځې کار وکړي. خو ما ته داسې کورنۍ معلومې دي چې هغوی د غواړي چې لوڼې یې د کورنۍ نجونې یې مېرمنې یې کار وکړي، فعالیت وکړي، زده کړې وکړي، خو د خوندیتوب په اړه یې اندېښنه لري او دا اندېښنه د دې سبب کیږي چې په اصطلاح د هغوی ممانعت وکړي. په مجموعي توګه په دې برخه کې تاسو کورنیو ته څنګه داسې و منځلارې مشوره ورکولی شئ چې د دوی له خپلو لونو سره په دې برخه کې څنګه چلند وکړي او د خپلو کورنیو له ښځمنو سره که هغوی غواړي فعالیت وکړي، زده کړې وکړي، کار وکړي؟
په ټوله کې په رښتیا هم دا ستونزه ډېره ده او له کلتوري ستونزو سره به موږ مبارزه وکړو، کورنۍ ته به قناعت ورکړو، خو په رښتیا هم له امنیتي ستونزو سره سخته ده چې ته یوې کورنۍ ته په ډېر مشکله باندې قناعت ورکوې. دا په رښتیا هم مشکله خبره ده چې ته ورته شاوخوا چاودنې کېږي، امنیت خراب وي، وضعیت سروري په اصطلاح، او ته یوې کورنۍ ته وایې چې ته د خپله لور، خپله مور یا خپله خور دې پرېږده چې هغه ښوونځي ته لاړه شي درس ووایي. خو په ټوله کې زما د مشورې په توګه چې موږ په دې برخه کې کار هم کړی ده او راته ثابته شوې هم ده، هغه په دې ډول ده چې موږ کورنۍ ته د قناعت تر څنګ دوی ته مورال ورکړی ده، همت هم ورکړی ده چې ګورئ صحیح ده امنیت خراب ده، خو که چېرته موږ ناامنۍ ته وګورو او په کور باندې کینو، خو په دې ډول سره به موږ د ښځو په برخه کې چې کومه اړتیا ده ټولنې ته، کومه اړتیا ده افغانستان ته، دا به یو ورځ پلس صفر سره ضرب شي. او موږ نه غواړو چې داسې یو حالت رامنځته شي چې په افغانستان کې د خویندو چې له نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي، دا د ښځو دا برخه د فلج شي یا د بې تعلیمه پاتې شي یا د خپلو حقونو د دفاع په خاطر یا د مخنیوی وشي. زه موږ د کورنۍ ته مشوره دا وي چې د دې لپاره چې موږ نیمه افغانستان په پښو ودرو، په کار ده چې موږ تعلیم وکړو، په هر ډول شرایطو کې مبارزه وکړو، کار وکړو، همت له لاسه ورنکړو او خپلې خویندې لوڼې او مېرمنې چې ده هغوی د زده کړو ته اجازه ورکړو او تعلیم ته پرېږدو.
ازاره وضعیت د ښځو په وړاندې یو همیشنۍ ستونزه ده، هغه که دوی په اصطلاح عادي مېرمنې وي چې بهر له کور نه په سودا پسې وځي، هغه که په دفترونو کې کار کوي، هغه که په ادارو کې کار کوي، د دې ستونزې په اړه وخت په وخت په افغانستان کې بحث کېږي، رپورټونه خپرېږي او خبرې کېږي. تاسو څومره دا ستونزه در کړې ده او د تاسو فکر باندې د یوې مدني فعالې او د یوې داسې فعالې په توګه چې په ننګرهار کې د ښځو د فعالیتونو لپاره کار کوي او په ټولنه کې د ښځو د ونډې د پراختیا لپاره کار کوي، دا ستونزه څنګه حل کېدای شي؟
زما په نظر باندې دا ستونزه ډېره ده. موږ چې مکتب وویلې، پانتون مو وویلې، نو ډېری له دې ستونزو سره مخ شو او دا اوس هم د خپلو فعالیتونو په لړ کې له داسې خلکو سره مخ کېږو چې هغه په رښتیا هم خویندو ته مشکلات جوړوي، د خویندو د ازار وضعیت سبب ګرځي. زما په نظر باندې د حکومت ونډه په دې کې سل په سلو کې ډېر مهم رول لري چې د دې لپاره جدي یو کمیسیون جوړ کړي چې هغوی جدي په دې برخه کې فعالیت وکړي. یعنې هغه ورونه چې یو باوري مرکز باید رامنځته شي چې هغې ته خویندې په اسانۍ سره خپل مشکلات وایي، د خویندو له لوري باید داسې یو کمیسیون جوړ شي یو مشترک یا یو مشترک اداره جوړه شي، یا همدغه د ښځو چارو وزارت چې کار کوي، د ښځو چارو ریاستونه چې په ولایتو کې کار کوي، همدوی باید په دې برخه کې یو داسې کمیسیون جوړ کړي چې خویندې په ښځو زړه باندې دوی ته خپلې ستونزې مشکلات ورسره شریک کړي، او هغه څوک چې د خویندو د ازار وضعیت سبب کېږي دا محکمه سي او دا راکش سي محکمې ته. زه فکر کوم چې قانون چې کله جوړیږي او قانون چې په خلکو باندې عملي نشي، په دې برخه کې زه فکر کوم دا مشکلات لا هم ډیریږي. او زما په نظر باندې زما مشوره دا ده د یوې فعالې په توګه چې له دې ستونزو سره مخ شوې یم، حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي، خویندو ته باید یو داسې مرکز رامنځته شي چې د باور وړ وي، هغوی خپلې ستونزې مشکلات شریکي، او په جدي ډول باندې دغه قضایا تعقیب شي او دغو خلکو ته سزا ورکړي.
خپل راتلونکي لپاره څه پلان لري؟ د کاري برخې کې چې دغه مدني فعالیتونه، سیاسي فعالیتونه یو وخت کوم ځای ته رسوي، څه هیله ورته لري؟
زما پلان دا دی، سره له دې زه اوس خپله شخصي وظیفه هم لرم، په څنګ کې فعالیتونه هم کوم. که زه هر څومره لوړ پوست ته ځم، که چېرته زه حکومت کې په کوم پوزیشن باندې یا بست باندې راسم، نو یې ما متمرکزه نقطه بدای له دې وظیفې تر څنګ چې زه خپل فعالیتونه نه پرېږدم، زه به نورم خویندې تشویقوم چې دې میدان ته راسي، دې ډګر ته راسي، مبارزه وکړي، کار وکړي، او د نورو خویندو غږ چې هغوی په کورونو کې د لاسرسی نه لري یا د مرسالاري ټولنې له وجې په کور ناستې دي، د دوی غږ وګرځي.
وخت پاتې دی په ورستیو کې، که تاسو څه خبره لرئ، څه ویل لرئ د ورستی ځل لپاره، مایکروفون در کوم او مننه درنه کوم. مهرباني وکړئ.
ډیره مننه انسب له تاسو د ازادي راډیو له ټولو اوریدونکو چې خبرونه یې تر دې دمه موږ سره اوریدلې ده. زه په ټولو ځوانانو باندې، په ټولو ورونو باندې، خصوصا په پلرونو باندې غږ کوم چې خپلې لونې ښوونځیو ته پرېږدي، خپلې خویندو ته اجازه ورکړي چې هغوی درس ووایي. زموږ په پښتنو کې دا ډېر بد رواج ده چې خپله خور به تعلیم ته نه پرېږدي، خو وایي به چې زه تعلیم یافته ښځه غواړم. زه په دوی باندې غږ کوم چې د دې لپاره چې خویندې ستاسې د میندو، ستاسې د لونو خدمتو کې اجازه ورکوي چې همدغه خویندې افتخار د دې وګرځي چې یو ورځ د یوې بلې ښځې ته په کار راسي او د خدمت جوګی وګرځي.
ډیره زیاته مننه کوو مقدس احمدزی له تاسو څخه چې نن مو موږ ته خپل وخت وویست او موږ سره مو د خپل کار او خپل فعالیتونو او خپل ژوند په اړه خبرې وکړې. دوستانو، په ننګرهار کې مدني، سیاسي او فرهنګي فعاله مقدس احمدزی و چې موږ سره یې د خپلو کارونو په اړه خبرې وکړې. موږ ترې مننه کوو، کور ودانۍ ورته وایو او خدای پاماني ورسره کوو. د خبرونه په همدې ځای پای ته رسو.
بیلتا بپاتے ببی چمویم پبارا سبدیم سایم تو ہرا سارا نارا مالا دعا پری ند جیورت بشم افلارا مالا دعا پری ند جیورت بشم افلارا ژوندانه سپارو توري راو خودل ساخستش کو تا درنا لوري راو خودل تا پشمار د غتو د اسمان ستوري راو خودل تا پشمار د غتو د اسمان ستوري راو خودل مرمش جانا نا زما مرمش بیمارا مرمش جانا نا زما مرمش بیمارا مال دعا پری ندی چورک بشم افلارا مال دعا پری ندی چورک بشم افلارا تنیم شپو پوی خطوا پایم ما تخافی رو جامی آغوستی پا هوایم هر چو کلخ پلا زانو رکو نا پیدایم تچی لمسک شی زب چی غیکڑم چی دایم یا سما دمینه دستم درو یک زارا یا سما دمینه دستم درو یک زارا مالت واپری ندی چیورک بشم آفلارا مالت واپری ندی چیورک بشم آفلارا زمارن زورا لزگیر و یودی قربان شم کاش چشم انار در تارمان چی دی درمان شم بیا چی را تروخ شی زبا بیا لسر زوان شم بیا چی را تروخ شی زبا بیا لسر زوان شم بریم شی زمادا زرد سویر